یولو او عظیم گناه د لمانځه پرېښول یا تر وخت ځنډول دي. لمونځ که تر خپل وخت وځنډول سي دا هم لو او کبیره گناه ده. الله عز وجل د سورة مریم په 59 نمبر آیاتو کې فرمایي: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رونو تر دغه آیات شریف د مخه الله عز وجل په نورو آیاتو کې د نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، هارون او ادریس علیهم السلام د صدق، اخلاص او عبادتو بیان کړی وو. او تر هغه وروسته فرمایي چې تر دوی وروسته داسې بد انسانان پیدا سوه چې دوی لمونځ ضائع کړي، د شهواتو او نفساني خواهشاتو متابعت یې وکړي، نو ډېر ژر به دوی د خپل ډېر بد عاقبت سره یو ځای سي. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بیل هغه چا څخه چې توبه یې وکړه او ایمان یې راوړي، نیک او صالح عمل یې وکړي، پس دغه کسان به جنت ته ننوځي او پر دوی به هیڅ ظلم ونه سي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په دغه آیات شریف کې د اضاعو د لفظ د ترجمې په باره کې وایي چې د اضاعو معنا دا نه ده چې لمونځ یې په کلي ډول سره پرېښاوه، بلکې اضاعو یعنی تر خپلو وختو یې لمونځونه ځنډول. سعید ابن المسیب رحمت الله علیه چې د تابعینو د ډیرو لویو علماو څخه دی وایي د لمانځه ضایع کول دا دي چې د ماپښین لمونځ تر مازدیګره وځنډوي، د مازدیګر لمونځ تر ماښامه وځنډوي، د ماښام لمونځ تر ماخوستنه وځنډوي، د ماخوستن لمونځ تر سهاره وځنډوي، او د سهار لمونځ د لمر ختو سره کوي، او وایي که څوک پر دغه حال مړ سو او توبه یې نه وکښلې الله عز وجل په غی سره وعده ورکړې ده. غی په دوزخ کې د یوې ډېرې بدې شیلې نوم دی. او الله عز وجل د سورة الماعون په 4 أو 5 نمبر آیاتو کې فرمایي: فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. یعنی هلاک یا د دوزخ شیله ده د لمونځ کوونکو دپاره. کم لمونځ کوونکي؟ هغه لمونځ کوونکي چې دوی د خپل لمانځه څخه بې خبره وي، پر خپلو وختو او په لازمو آدابو سره لمونځ نه ادا کوي، رکوع او سجده یې پوره نه کوي، فقط پورته کښته کېږي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وایي: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، دغه کسان چې الله عز وجل فرمایي هم عن صلاتهم ساهون څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا تر خپل وخت د لمانځه ځنډول دي. نو الله عز وجل دغه کسان لمونځ کوونکي وبلل، مګر څرنګه چې دوی د لمانځه په ادا کولو کې لټي او تنبلي کوي او تر خپلو وختو یې ځنډوي، نو الله عز وجل په ویل سره وعده ورکړل، او ویل وشدید عذاب ته ویل کېږي. څوک وایي چې ویل په جهنم کې یوه کنده یا شیله ده، که د دنیا غرونه ور ولویږي د دغه شیلې د حرارت او د اور د شدت څخه به یې ویلیسي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځینې وساتي. نو دغه کنده یا شیله د هغو کسانو ځای دی چې په لمنځو کې سستي کوي او تر خپلو وختو یې ځنډوي، او رکوع او سجده پوره نه کوي. وروڼو او خوندو، تاسې پوهیږئ چې لمونځ د چا سره مناجات دی، او د لمانځه د ادا کولو څخه مقصد څه دی، او لمونځ د څونه اهتمام او مراعت وړ او لایق دی. دا به څنګه لمونځ وي چې کله یې کوې او کله یې نه کوې، وخت او ناوخته پر درېږې، په لوی لاس په دنیاوي کارو او بې ځایه خبرو وخت تېروې، او بیا د وخت په آخر کې یو څو واره سر پورته او کښته کې، دته هیڅ فکر نه کوي چې د چا په حضور کې ولاړ یم. د رب العزت جل جلاله و دربار ته څه قسم حاضري ورکوم؟ آیا الله جل جلاله یوازې دغه ستا ناسته ولاړه او سر پر ځکه ایښوول او کږېدل ویني؟ العیاذ بالله، د زړه په حال مو نه دی خبر؟ آیا دغه زموږ په لمنځو کې د اخلاص او عاجزۍ کم رنګ سته؟ ښه پوه او متوجه سي چې د لمانځه د ادا کولو دغه ټول شکلونه او قسمونه درجه پر درجه په عن صلاتهم ساهون کې شامل او داخل دي، او د الله جل جلاله دغه وعده سوی عذاب و دغسې لمونځ کوونکو ته ګوري. بې له هغو کسانو څخه چې توبه وکاږي او پر تیرو اعمالو پښېمانه سي، الله جل جلاله دې د توبې توفیق راکړي. الله جل جلاله مو دې خپلو لمنځو ته متوجه کړي. آیا د یوه مسلمان دپاره دا ښایي چې د مالو په خرڅولو او رانیولو مشغوله وي، د کورني ژوند په معیشت مشغوله وي، په اولادو مشغوله وي، او لمونځ ځینې ضایع یا بې وخته سي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ یې د بنده سره حساب کیږي هغه لمونځ دی. که یې دغه حساب پوره او صحیح سو نو کامیابه او د عذابه خلاص سو، او که یې لمونځونه کم سوه نو ناکامه او تاواني سو. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي هغه عهد چې زموږ او د دوی په مابین کې دی لمونځ دی. که چا لمونځ پرېښاوه په تحقیق سره کافر سو. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي د بنده او د کفر په مابین کې د لمانځه پرېښوول دي، یعنی د کافر او مسلمان فرق په لمانځه سره کیږي. نو که چا لمونځ نه کاوه په عوض د دې چې مسلمان ورته وویل سي، باید کافر ورته وویل سي. رواه مسلم و ترمذي. او امام بخاري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې ویې فرمایل که د چا څخه د مازدیګر لمونځ پاتې سو د هغه نور عمل عبث او بیهوده سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا په قصر لمونځ پرېښاوه د هغه څخه د الله جل جلاله ذمه بریده، یعنی هغه د الله عز وجل د بندګۍ څخه ووتې. رواه احمد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي امر کړه سویم چې تر هغو د خلقو سره وجنګېږم تر څو د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شاهدي ادا کوي او لمنځونه کوي او زکات ورکوي. که یې دغه کارونه وکړه نو یې خپلې وینې او خپل مالونه زما څخه وساتل، مگر د هغو په حق سره، او بیا یې حساب پر الله جل جلاله دی. دا څه معنا مگر د هغو په حق سره؟ یعنی که یو مسلمان د شهادت کلمه ووایي، لمنځونه ادا کړي، زکات ورکړي، زما د طرفه هغه په امان دی، نه په ده کار لرم او نه یې په مال. مگر که یې بیا قتل وکړي یا یې بل داسې کار وکړي چې حد یا قصاص پر جاري کېدی، هغه عملي کوم. یا د الله عز وجل چې کوم حقوق د ده په مال کې دي هغه ځینې اخلم، او بیا یې نور حساب پر الله جل جلاله دی. رواه البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي که چا لمنځونه وساتل، یعنی هغه یې پر خپلو وختو په ښه ډول سره ادا کړه، دغه لمنځونه به د قیامت په ورځ د لره نور دلیل او د عذاب څخه خلاصوالی وي. او هر هغه څوک چې د لمنځو ساتنه نه کوي هغه لره به د قیامت په ورځ نه نور وي نه دلیل وي او نه خلاصوالی وي. او د قیامت په ورځ به د فرعون او قارون، هامان او ابی ابن خلف سره وي. رواه البیهقي. ځینې علما رحمهم الله وایي دا چې د قیامت په ورځ د لمانځه پرېښوونکی د دغو څلورو سره حشر کیږي یا راپورته کیږي، د هغه سبب دا دی چې دی به د دغه لمانځو څخه یا په مال مشغوله وي، یا په امریت، یا به په وزارت مشغوله وي، یا تجارت. نو که په وزارت مشغوله وو د هامان سره حشر کیږي چې د فرعون وزیر وو. که په مال مشغوله وو د قارون سره حشر کیږي، که په پاچهی او امریت مشغوله وو د فرعون سره حشر کیږي، که په تجارت مشغوله وو د ابی ابن خلف سره چې په مکه مکرمه کې د کفارو لوی تاجر وو حشر کیږي. کم وخت چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خنجر ووهل سو او زخمی پروت وو، یو چا ورته وویل الصلاة یا امیر المؤمنین، یعنی یا امیر المؤمنین د لمانځه وخت دی. ده رضی الله تعالی عنه وویل هو، هر هغه څوک چې لمونځ ضایع کړي هغه لره په اسلام کې حصه نسته. عبدالله ابن شقیق رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو څخه دی وایي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اصحاب کرامو د اسلامي اوامرو څخه د هیڅ شي پرېښوول کفر نه باله بېل لمانځه. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه د یوې ښځې په باره کې پوښتنه وسوه چې لمونځ نه کوي. ده رضی الله تعالی عنه وویل هر هغه څوک چې لمونځ نه کوي هغه کافر دی. رواه البیهقی. مگر علماء کرام وایي دغه حدیث ضعیفه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي که چا یو لمونځ په قصد سره پرېښاوه د الله جل جلاله سره به په داسې حال کې ملاقه سي چې پرده به په قهر وي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي که څوک د الله جل جلاله سره ملاقه سو، یعنی د رب عز وجل په حضور کې ودرېدی، او دوی د هغو کسانو څخه وو چې لمونځ یې ضایع کاوه، الله عز وجل به د ده و نورو نیکیو او حسناتو ته هیڅ اعتبار ور نه کړي. یعنی دا چې دوی لمونځ نه کوي د ده په نورو حسناتو او نیکیو هیڅ نه ده جوړه. لمونځ د اسلام عمود دی، چې عمود نه وي نورې نیکۍ فایده نه رسوي. ابن حزم رحمه الله وایي تر شرک وروسته د لمانځه تر زندولو او بې له حقه د مؤمن تر وژلو بله لو ګناه نسته. سبحان الله، دا د لمانځه مقام دی او هغه د لمانځه سره د مسلمانانو بې پروايي ده. ابراهیم النخعي رحمت الله علیه چې تابعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی وایي که چا لمونځ پرېښاوه کافر سو. ایوب السختیانی رحمه الله هم دغسې جمله ویلې ده. عون ابن عبدالله رحمه الله وایي یو انسان چې په قبر کې کښېښول سي تر هر څه د مخه اول د لمانځه پوښتنه ځینې کېږي. که په دغه پوښتنه کې کامیابه سو بیا یې نور عمل تر نظر ایستل کېږي. که په لمانځه کې کم او ناکامه سو نور عمل ته یې هیڅ نه کتل کېږي چې تا ښه کړي دي که بد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې یو بنده په اول وخت کې لمونځ وکړي دغه لمونځ یې په داسې حال کې آسمان ته پورته کړسي چې نور ځینې پورته کېږي تر څو عرش ته ورسېږي، او د قیامت تر ورځې د خپل خاوند دپاره بخښنه غواړي او خپل خاوند ته وایي تا دې الله وساتي لکه تا چې زه وساتلم. او که یو بنده پر خپل وخت لمونځ ونه کړي دغه لمونځ یې په تاریکي کې پیچلی وي او آسمان ته پورته کړسي. کم وخت چې آسمان ته ورسېږي هلته داسې سره وپېژل سي لکه یو زور ټکر چې سره وپېچې او دغه خپل خاوند پر مخ په وویشتل سي. دغه لمونځ به خپل خاوند ته وایي الله دې تا داسې ضایع کړي لکه زه چې دې ضایع کړم. د الله عز وجل څخه د ټولو مسلمانانو دپاره د صحیح لمونځو د ادا کولو توفیق غواړم. انه جواد کریم و ارحم الراحمین.